پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور واوسیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم اتحاد په دې هیواد کې له وخته د مخکې انتخاباتو په سلو کې د اویا رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
محمد عمر داوودزی د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ټاکل شوی دی. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنه کې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. محمد عمر داوودزی د سولې د مبخه محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوې رئیس ټاکل شوی. دا ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر فرمان خپور کړو. ښاغلی داوودزی به ګاښ په ازادۍ رډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې و نوې تګلاره به جوړ کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نوې خواني ستراتیژيګانې خواني پلانونه طرحې هغه به ګورو. د دې نوی حالت سره به عیارو اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د وزیر د کورنیو چارو وزیر خو له دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګماڼۍ کې ولویه غونډه شوې. ارګماڼۍ په یو بیان کې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني په حضور کې افغان چارواکو دا تړونونه د امریکا له سفیر او د امریکا د پراختیايي ادارې له مرستیال، د اسیا پراختیايي بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. خوشتپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه د 270 کیلومتر اوږده ده او 15 لک هکتار مځکه خړوبوي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ، له غزنی نه، له پکتیکا نه وبخی د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لګولو سره بل لسګونه نږدې 15000 کورنۍ له برېښنا څخه مستفید شي. په کندوز ولایت کې د توبرکلوس څلیرش بستریز روغتون جوړ شو. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دې روغتون د پرانیستو پر مهال وویل چې د توبرکلوس د درملنې د دې روغتون د جوړولو لګښت چې 2,000 ډالر کېږي یو ان ډی پی لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي نعیمی په وینا روغتون به د شمال ختیځ زون په سطحه د توبرکلوس ناروغانو ته صحي خدمات وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وویل په پام کې ده دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړای شي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. عادل الجوبیر پرون پر یاس کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا د ناستې په پای کې وویل موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لموږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیې ته وسپاري. خاشقجي د سعودي پخواني خبریال و چې په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. د ترکیې محکمې د چهارشنبې په ورځ د استانبول د څارنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مشر احمد الحسيري او د شاهي محکمې د پخواني سلاکار سعود الکهتانی د نیولو امر ورکړي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون نن خپل ولسته وینا وکړي. ولسمشر مکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت یې د هغو پراخو مظاهرو د آرامولو هڅه کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا هیواد لړزولی. د ایمانوئل مکرون دفتر ویلي هغه به د ماښام په 2 بجو له لیزې ماڼۍ څخه وینا وکړي. پر تیلو د مالیې د لوړولو په اړه د مکرون د پریکړې په عکس العمل کې په پایتخت پاریس کې د زیړو واسکټو په نوم له بلوا ډکې مظاهرې پیل شوې. تمه ده چې ولسمشر مکرون تر خپلې نننۍ وینا مخکې د فرانسې د سوداګرۍ له ټولنې او تجارانو سره غونډه وکړي. او د روسیې د تاتارستان په مرکز کازان کې سلګونه کسانو په دې خاطر مظاهره کړې چې وایي ناقانونه کارونه کیږي. مظاهره چیانو په تاتارستان کې د خاورو خزلو د ریسایکل د مرکز د پرانیستي په پلان د تاتاري ژبې د تدریس په بندیدو او په ناقانونه توګه د مجرم پیژندل شوو کسانو د حقونو په خاطر غږ پورته کړی. د رپورټونو په اساس پرونی مظاهرې د تحریم شوي اپوزیسیون او خاریانو لخوا په میلیونیوم مرکزي میدان کې وشوې.
لازدای رادیو غرمنی خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو را پورونه او مرکه لرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وای د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. د سولې د عالی شورا د دارالانشا له نوي ټاکل شوی رئیس سره مرکه لرو چې وای د زلمی خلیل زاد له ماموریت وروسته په نوي حالت کې د سولې لپاره نوي ستراتیژي جوړیږي.
د خلیل زاد په ماموریت نه بعد یو نوي حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوی.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ارمنستان کې د له وخت مخکې انتخاباتو نتایجو کې د سرپرست صدراعظم اتحاد په سلو کې د اویا رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی دا څرګندونه تیره ورځ د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په غونډه کې وکړې. پیلامیه کې ویل شوی دی چې ولسمشر همدارز وایي د زورواکو او مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لري او په دې برخه کې د ښځو ملاتړ حتمي دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن همدا شیبه د کابل له سټډیو را سره دی او په دې اړه نور جزئیات اوروي. تورمن صاحب،
بلې تکل صاحب، بزرګور تاسو چې لکه څنګه وویل دغه اعلامیه د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې ده. په دې کې راغلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د سولې لپاره د افغان ښځو ملي اجماع په اړه غونډه کې چې د هیواد د لومړۍ میرمنې دفتر او ملي امنیت شورا لخوا پارک کې جوړه شوې وه ګډون او وینا وکړي. البته اعلامیه ته که څه هم نن خپره شوې ده، خو د سپیر کې راغلي چې دا غونډه 13 ورځ جوړه شوې و. په دې کې راغلي چې جمهور رئیس غنی په دا غونډه کې د ولایتونو د میرمنو د ګډون مننه وکړه. ویل زه ستاسو منندوی ما ویاړم چې ستاسو نظرونه وړاندیزونه قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې جمهور رئیس ویلي د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ته مې لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټو کې د ولایتونو د میرمنو ونډه د مرکز په پرتله زیاته کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ باید د سولې په پروسه کې کابل محور نه بلکې افغانستان محور اوسو. په اعلامیه کې اوس میر نور موضوعات ته هم اشاره شوی چې ویل شوی دی ولسمشر غنی ویلي دي چې د مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لرو او په دې برخه کې ستاسو ملاتړ هم اتمی دی. اعلامیه ده هم ویي چې محمد اشرف غنی د اوبو د مدیریت مسلې ته هم په دغه غونډه کې اشاره کړې او د هم ویلي چې ولسمشر غنی سرګند کړي چې سوله لوازی اقتصادي طرح طرح پرته نشي راتلي. د اعلامیه په اخر کې دا هم راغلی چې جمهور رئیس څرګنده کړي زموږ ملي والی زموږ د اتفاق کلی ده او په دغه ملي والی کې د ښځو ارزښتناک او واضح رول ضروري دی. تکل سه په اعلامیه کې نور موضوعات ته هم اشاره شوی خو ډیره برخه همدغه د سولې په برخه کې د ښځو رول ته ځانګړی شوی. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې د ښځو یو شمیر بنسټونو او د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعینو دا انتقاد کړی چې د سولې د خبرو په برخه کې ښځو ته حق ډول رول چې باید ورکړل شي نه دی ورکړل شوی، او دوی ویلي چې دغه رول چې دی دا نمایشي دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مرستیاله حبیبه سرابي ښځه ده، او هغه پلاوی هم چې ټاکل شوی دی د حکومت لخوا چې د سولې خبرې مختبی تر ډیره په دې کې هم د ښځو رول نارینه په پرتلا کم خودل شوی دی. تکل سیب دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دریم ځل لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په دې سفر کې افغان کابل ته راغلی او پاکستان ته لاړ دی او دغه شان روسیې ته هم لاړ دی، او د ټینګار کړی د خپلو خبرو کې چې افغانستان سوله باید د افغانانو په خوښه او د افغانانو په مشرۍ راشي. بله تکل سیب
زیاته مننه اجمل تورمن. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غني وای د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس عمر داوودزی ویلی چې د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوی حالت کې د سولې لپاره نوی ستراتیژي جوړیږي. ښاغلی داوودزی تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې دا به یو نوی فرصت وي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې داوودزی د کورنیو چارو وزیر و، خو له نوې دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط یې هم ځینې غونډې وکړې. له ښاغلي داوودزی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او پر سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه سره یو ځای کړي.
یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي، پخوانی ستراتیژيګانې پخوانی پلانونه طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس دا د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اکله ایجاد شوي. سولې عالي شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
د افغانستان سیاستوال ځینې چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینې برنامه او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي، همدارس حکومت امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بالاخره ولې په یوه طرحه نشي تبدیلېدلی؟
انشاءالله چې آینده کې به یوه طرحې د ټولو سازمانونو نهادونو شوراګانو افرادو مخورو سیاسینو چې د سولې په اکله طرحه لري نظر لري ته نه هیله کوو چې خپلې طرحې د سولې عالي شورا ته وسپاري چې څو موږ یې منسجم کړو او یو واحد طرحه ترې جوړ شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وئ، اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوئ، څه فکر کوئ؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولی شئ څنګه چې غواړئ کار وکړئ؟
سوله اولویت دی. سوله په هر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سوله د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله دا ملک د جنګ په لمبو کې سوځېدلی، بالاخره باید دا جنګ ختم کړی شي. اوس په دغه مقطع زمانی کې زه دا علایم واضح وینم چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کړو او د زړه له کومې تلاش وکړو سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي چې آیا واقعا هم همدغسې حالت ته رسیدلي؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو پخوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دادي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشي کېدل او یا هم له تور لسته د دوی د مشرانو لرې کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوست چې دا نوې دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي، د امکان په صورت باندې د امکان په صورت کې پاره باندې عمل کیږي. البته چې هغه تم یو څه انعطاف پذیری په کار ده، هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغه باید هغه غوښتنه واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت ملت په نمایندګۍ راخلي، انشاءالله سولې ته به رسیږو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ښاغلی خلیلزاد اوس په سیمې وادونو کې د روسیې نه تللی دی، د منځنۍ اسیا وادونو ته بیا بزی، اروپایي واد بلجیم ته بیا بیرته راځي افغانستان ته. د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دي، په صحیح سم باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیل زاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته. کارونه ښه روان دي ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دا کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسیږو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس محمد عمر داودزی و چې له ازادي راډیو سره د سولې د نویو پلانونو په اړه خبرې کولې. ښاغلی داودزی د سولې په چارو کې د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي پر دنده هم په عین حال کې ګمارل شوی دی. اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت او د امریکا پراختیایي ادارې ترمنځ د خوشتیپې کانال د جوړېدو هوکړه وشوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د دغه ستر کانال هوکړه تېره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ولسمشر غني، اجرایه رئیس او د یو شمېر نړیوالو ادارو د استازو په حضور کې لاسلیک شوه. د یاد وزارت د ویان اکبر رستمی په وینا دا کانال 280 کیلومتره اوږدوالی لري او لومړی فاز به په 12 میاشتو کې د 3.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړ شي. د نوموړي وزارت د معلوماتو له مخې د خوشتیپې ستر کانال له جوړېدو سره به د کندوز، بلخ او تخار ولایتونو 2.5 میلیونه جریبه کرنیزې سیمې خړوب شي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دې سره به د ځمکو حاصلات زیات او د بزګرانو په اقتصاد کې به هم د پام وړ بدلون راشي. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال یې د وچکالۍ له امله کرنیز محصولات کم وو. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې سږکال په هلمند کې د جګړو او وچکالۍ له کبله دومره کرنیز حاصلات لرل چې یوازې په دغه ولایت کې مصرف شي. د ښاغلي الکو په خبره د یاد ولایت موسی قلعه، سنګین او بغران ولسوالۍ تر ټولو زیاتې وچې وې چې ډیری کرنیز ځمکې هم په همدې ولسوالیو کې دي. د نوموړي په وینا له دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم یاد ولایت روان کال خپل عواید 80% لوړ کړي او پلان دی چې د مالی کال تر پایه به دا شمیر 80% ته ورسوي. خو دا مهال د ټول هلمند ولایت په کچه 30 میلیونه افغانۍ عواید د کرنې له درکه راټول شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې به تیره کې د غلجاتو سربیره زیات سبزیجات هم یو شمیر ګاونډیو هیوادونو او ولایتونو ته صدرېدل. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو 3.5 منی بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8,500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 6,500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,543 افغانۍ.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو هم واوریدل چې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د دې جرګې د رئیس په ګډون د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. دوی وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مصلحت له قانون نه پورته وګڼي، نو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي باید محاکمه شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپلو چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل
کدام فیصله کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه دره.
کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لمړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپل محکمه کوي. قانون کې دا نه دی ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای د باطل شي. دا یو نه حق سیاسي بده فشار راوستل دي او بهرنی لاسونه پکې خکیل دي.
دا په داس حال کې ده چې د تیر پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوه خبري ناسته کې د کابل ولایت د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناساپی اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو د نور ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رایو باطلېدل حیرانوونکې موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلېدو یوه ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب ووایي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي روحاني ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
مونږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی. هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي مونږ ته باید وسپارل شي، یعنې لیست موجود وو او کنه، بایومیټریک شوی وو او کنه، لومړنی ریزلټ شیټ څه وو. دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رایې وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسي جرګې د بشري حقونو، د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او کنه نو خلک به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم اتحاد د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. له وخته مخکې دې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان اتحاد بریالی شوی دی. ښاغلی پاشینیان دا د قفقاز په دې جمهوریت کې لویه بریا ګڼلې او ستایلې ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې او د شپې د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د دې انتخاباتو رسمي نتایج څه وایي چې د سرپرست صدر اعظم د اتحاد د ګټل شویو رایو شمیر دقیقا څومره دی؟
مننه تکل صاحب. د ارمنستان د انتخاباتو وروستي رسمي نتایج څرګندوي چې د ارمنستان هغه اتحاد چې زما ګام په نوم یادیږي په سلو کې 0.4% رای ګټلې دي. د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان د دغه اتحاد مشري کوي. نیکول پاشینیان اوس په پارلمان کې اکثریت لري چې کولی سي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او اقتصادي اصلاحاتو لپاره خپل پروګرامونه عملی کړي. دا په داس حال کې ده چې نه میاشتې مخکې په سلګونو زره کسان په لارو کوڅو کې د مظاهرې لپاره راوتلي وو. دغه مظاهرې د دې سبب سوې چې حکومت په سوله ییز ډول بدل سي او د ډیموکراتیکې واکمنۍ لپاره په خلکو کې هیلې وټکیږي. پخوانی واکمن ډیموکرات ګوند یا ایچ ایچ کې په دغو انتخاباتو کې په سوله کې 4.5% رایې ګټلي چې نه دی توانېدلې په سوله کې 15 رایې خپلې او په ملي اسمبلۍ کې چې 101 سیټونه لري کومه څوکۍ ترلاسه کړي. زما ګام اتحاد عمده سیال ارمنستان د ارمنستان د بریا ګوند چې مشري تجار ګاګیک څاروکیان کوي په سوله کې 8.3% رایې ګټلې دي.
سالی صاحب خپله سرپرست صدر اعظم ښاغلي پشینیان د دې انتخاباتو یا په دې انتخاباتو کې د خپلې بریا په اړه د خپل ګوند یا د مخالفینو د ماتې په اړه څه ویلي؟
د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پشینیان نن سهار یو بیا دغه انتخابات پاک او شفاف وبلل او وی استایل. هغه په دې اړه پرون هم د خپل رایې تر کارونې وروسته خبرلانو ته څرګندونې کړې وې.
I can say that we have reached
دوی زوالسم چې موږ له مخکې خپل عمومي هدف ته ورسېدو. دا آزاد شفاف او دیموکراتیک انتخابات وو. زموږ عمده هدف دیموکراسي ده. فکر کوم موږ له مخکې دغه هدف ته ځان رسولې دي. دراتونکو لپاره مو عمومي هدف د ارمنستان د دیموکراسي بنسټیز کول دي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په پارلماني ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 38.6% وه چې دا د 2018 د کال د اپریل میاشتې د پارلماني ټاکنو په نسبت 12% زیاتوالی شي.
ډیره مننه سالی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ارمنستان په پارلماني انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم د اتحاد د بریا په اړه راپور مو اوریدم. اوس هم د کابل چاپو رسپانو مخکتنه کوو. حمید مومن د نن رسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل رسپانو د خپلو نننیو ګڼو زیاتره مطالب په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او د سولې په تړاو روسي او پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. مسیر رسپانې په خپل لومړي مخ کې د روڼتیا د سار ادارې د یو راپور په استناد لیکلې ده چې محکمې لوی څارنوالي او د پوهنې وزارت د فاسدو حکومتي ادارو په سر کې دي. خورش پانی لیکل دی چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه 1.5 میلیارډ ډالر و. حال دا چې په 2014 میلادي کال کې بیا دا کچه 2.9 میلیارډ ډالر ته رسیدله. خورش پانی لیکي چې د روڼتیا د سار ادارې سږ کال په فساد کې د کمښت لامل د خلکو بېوزلي خودله چې رشوت نشي ورکولی. روسپانډ په خپل تبصره کې بیا د فساد په وړاندې په مبارزه کې د حکومت پر چلن انتقاد کړی. لیکلی دی چې حکومت له فساد سره سیاسي چلن کوي. ملیارمن روسپانډ هم د خپل لومړي مغټ سلیک په افغانستان کې د فساد په اړه د روڼتیا د سار ادارې سروې ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې په 2013 میلادي کال کې 4.5 میلیونه افغانان اړ شوي چې رشوت ورکړي. روسپانډ لیکلی دی چې د سروې په محل پوښتل شوي 11% کسانو محکمې تر ټولو فاسد ادارې بللې. حال دا چې 10% خلکو بیا د پوهنې وزارت تر ټولو فاسد بللې. روسپانډ د مطلب په دوام وړاندې د ولسمشر اشرف غنی د وینا دا برخه راغسته چې ویلې دی د او حکومت اراده لري چې د فساد ریښې وچې کړي. هیواد دولت روسپانډ بیا د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې منځغونډې ته د ولسمشر اشرف غنی پر وینا بحث کړی. لیکلی دی چې ولسمشر په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر کسان د فساد پر ضد او د اصلاحاتو لپاره د حکومت د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي او دا ځکه چې دوی د هڅې د ځان په زیان بولي. خو د روسپانډ په وینا ولسمشر په خپله وینا کې یو ځل بیا ولس او نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه تکرار کړه. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روانو هڅو کې روسي پرمختګونه هم د ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. دنیا ورځپاڼې د لومړي مخ څلور سرلیکونه د سولې هڅو او د متحدینو د ملاتړ موضوع ته ځانګړي شوی دی. ورځپاڼې په یو مطلب کې په ایران کې د روسیې د سفیر په حواله لیکلي دی چې امریکا د روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. روسپانه لیکي چې د روسیې سفیر د ایران په یو ټلویزیونی پروګرام کې وویل چې روسیا په سیمه کې سوله غواړي او له امریکا سره په افغانستان کې په کومه سیالۍ کې د ښکېلتیا لیواله نه ده. روسپانه په یو جلا سرلیک کې د مشرانو جرګې دا ډاډ راغسته چې سیاسي ګوندونه کولی شي له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کړي. روسپانه لیکلی دی سناتورانو حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو مهم رول ته په کتو دوی ته په مشورتي بورډ کې برخه ورکړي. ویسه ورځپاڼې بیا د سولې پر روانو هڅو کې د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا ونډه کمزورې بللې او لیکلې ده چې طالبان او امریکا په خبرو کې آن د زندانیانو د خوشي کولو لپاره موافقه ته نږدې شوې دي. خو افغان حکومت وس د سولې لپاره ملي مشورتي بورډ اعلان کړ. ورځپاڼې دا بورډ کمزورې بللې او لیکلې ده چې د دې په ځواب کې د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي او یو شمېر نورو ګوندونو بیا د حکومت له ترکیب پرته یو نوی پلاوی اعلان کړ. ورسپانې د سولې لپاره د بیلابیلو پلاو جوړولو او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته په کتو اندېښنه ښودله چې سوله به د نو ناندریو قرباني شي. خو انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې دا ډاډ څرګند کړی چې افغانستان د بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی دی. ورسپانې وړاندې د امریکا لخوا پیل شوې هڅې چې د ورسپانې په وینا د سولې اساسي خبرو لپاره زمینه برابروي او د افغان حکومت ځینو اقداماتو ته په اشارې لیکلې ده چې دغه پرمختګونه سولې ته هیلې زیاتوي.